السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په کابل کې د روسیې سفیر دمیتری ژیرنوف د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر ته په یوه نړیواله ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې ده. باختر اژانس چې د طالبانو په واک کې دی پرون ناوخته لیکلي چې ښاغلي کبیر ته دغه بلنه د هغه او د روسیې د سفیر د لیدو کتو په پای کې سپارل شوې ده. روسیې د طالبانو د کابینې له دغه چارواکي غوښتي چې د تاتارستان په کازان کې یوې جوړېدونکې نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. که څه هم د دغې غونډې اجنډا او کرنې ټال نه ده یاده شوې، خو کازان د همدې اونۍ د پنجشنبې په ورځ او بیا د راتلونکې جون میاشتې په نهمه نیټه د سیاسي علومو او نړیوالو اړیکو په اړه د نړیوالو غونډو کوربه دی. د تیر کال د سپتمبر په وروستیو کې کازان د ماسکو فارمټ غونډې کوربه و چې هغه مهال پکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ګډون کړی و. د افغانستان او ترکمنستان د سوداګرۍ خونو او سوداګرو پرون لاس تړونونه او دوه هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. د دې تړونونو د لاسلیک لپاره په هرات کې یوه غونډه جوړه شوې وه. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت لیکلي چې لاسلیک شوي تړونونه د ساختماني موادو له هغې ډلې ګول سیخ، تعمیراتي رنګ، مرمر ډبرو او خوراکي موادو په برخه کې دي. په بیان کې د افغانستان او ترکمن سوداګرو او صنعتکارانو په حواله راغلي چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ تجارتي اړیکو د پراختیا لپاره ښه فرصت برابر شوی او دواړه خواوې باید ترې اعظمي ګټه پورته کړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت خبر ورکړی چې تیر کال یې 190,000 تنه قاچاقي او ممنوعه مواد کشف او ضبط کړي دي. دغه وزارت ویان احمد ولی حقمل په یو بیان کې ویلي چې د ګمرکاتو ریاست له خوا هغه طبي او کرنیز مواد، یونانی دوا، خوراکي توکي او مخدره مواد ضبط شوي چې له ګاونډي هیوادونو نه په ناقانونه توګه افغانستان ته قاچاق شوي وو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي سټنډرډ ادارې هم تېره اونۍ ویلي و چې د بې کیفیته تیلو شل ټانکره یې بیرته ایران ته مسترد کړي دي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا په نوې درجه بندۍ کې د افغانستان د فوټسال ټیم په نړۍ کې ډیر سم ځای خپل کړی دی. افغانستان یو کال مخکې په سلم ځای کې وو. افغانستان وروسته دا پرمختګ ترلاسه کړ چې د آسیا د فوټبال د فوټسال په اتلولۍ سیالیو کې عراق، قرغزستان او بحرین مات کړل. له کویت سره افغانستان مساوي لوبه وکړه او له ایران او تاجکستان څخه یې ماته وخوړه. افغانستان د آسیا په اتلولۍ سیالیو کې چې د اپریل په 28 په تایلند کې پای ته ورسېدې، د آسیا د ټیمونو ترمنځ 5م مقام خپل کړ او وتوانید چې د فوټسال نړیوال جام ته هم لار پیدا کړي. د نړۍ په کچه د فوټسال اول ټیم برازیل دی، پرتګال دویم، هسپانیا دریم او ایران څلورم ځای لري. د پاکستان د بلوچستان ایالت نوی والی له وسلوالو مخالفینو سره خبرو ته چمتووالی ښودلی دی. شیخ جعفر مندوخیل وایي که ناراضه بلوچستان غواړي له حکومت سره خبرې وکړي، حکومت یې خبرو ته چمتو دی. نوموړي د دوشنبې په ورځ د بلوچستان د ولایت مقام کې د لوړې د مراسمو پر مهال وویل چې په بلوچستان کې به د امنیت د ښه کولو په هدف مذاکرات وکړي. هغه د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې زیاته کړه چې د خبرو د بهیر جاري ساتل د امنیت د ټینګښت لپاره مهم دي، ځکه کومه ټولنه چې خبرې نه کوي د ده په ټکو د ظلم ټولنه بلل کیږي. په بلوچستان کې په دې وروستیو کې ناامني زیاته شوې ده. وسلوالو، بیلتون غوښتونکو ډلو، حکومتي ځواکونه او چینایي کارکوونکي په نښه کړي. د بلوچستان د نوي والي شیخ جعفر مندوخیل د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه چا غبرګون نه دی ښودلی. او د اسرائیل پوځ د دوشنبه په شپه د غزې پر رفح باندې خپل بریدونه پیل کړي دي. دا وروسته له هغه چې د اسرائیلو کابینه پر رفح د پوځي عملیاتو اجازه ورکړي. تر دې بریدونو د مخه حماس ډلې اعلان کړی و چې د غزې په جګړه کې د اوربان لپاره د مصر او قطر لخوا وړاندې شوې طرحه منلې. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر سازمان ګڼي، د دوشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه د قطر له صدر اعظم او د مصر د امنیت له مشر سره په ټلیفوني خبرو کې دغه پلان د منلو اعلان کړی. بلورته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش ویلي د غزې پر جنوبي ښار رفح باندې پوځي عملیات د نزغملو وړ یو کار دی. دا وو خبرونه. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې ملګری ملتونه وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د کوکنارو کرکیله 95 فیصدو کې کم شوې، خو بزګران د دغو کرکیلو د نړولو پر څرنګوالي نیوکې لري.
مڼې په تراکتور وهلې او ماتې کړې، تراکتور د غنمو کروندې لاندې کړې او وړاندې کوم بوټی کوکنارو هغه یې له منځه یووړ.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له ایران او پاکستان افغانستان ته د کډوالو په زور ستنول زیات شوي. په همدې حال کې د بریتانیا پولیسو د افغانانو په ګډون لسګونه پناه غوښتونکي نیولي او رواندا ته لیږي.
موږ له یو زندانه چې دلته پناه راوړې ده بل زندان ته د رواندا په نوم باندې وړل کیږو.
د پاکستان یو مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن ویلي په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره جګړې ته لسګونه زره پاکستانیان تللي.
باجوا صاحب نے ہمیں کہا،
جنرل باجوا منگ تویل چمنگ افغانستان سر پپولا اغزن تا لگولے دے نبیا د پاکستان نا شل زرنا ترتیر زر پوری وسلوال دا امریکی بزد د جگڑ لپار افغانستان تا سنگ ورسیدل.
نور راپور نہ ہمشتا د خبرونه په دوهم نیمای کی د زهرو کاروان پروگرام ماهر.
د آزادی رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. راځو د دغه خبرونه د سر خبری موضوع ته. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو دفتر یو ان او ډی سی وایي په بدخشان کې د بزګرو وروستۍ مظاهرې ښیي چې دوی د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره لازم امکانات نه لري. د دغه دفتر چارواکو د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې د کوکنارو د بدیلو کښتونو فرصتونه کولی شي دا ستونزه حل کړي. د راپورونو پر اساس کوم بزګر چې د کوکنارو په کرکیله لګیا و د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې شاوخوا 92% عاید له لاسه ورکړی. تفصیل له صفي الله ستانکزی.
د سټلایټ یا سپوږمکیو عکسونه ښیي چې د کوکنارو د کرکیلو د لمنځه وړلو لپاره د طالبانو د حکومت هڅې بریالۍ دي، خو دا هڅې د هغو بزګرو له مقاومت سره مخ شوي چې د نفقې له ګټلو محرومیږي او ځینې آن د خپلې وینې په بیه د کوکنارو د لمنځه وړلو مخه نیسي. د فرانسې خبري اژانس په راپور کې زیاتوي چې د بدخشان غرنۍ سیمې په یو وروستۍ اونۍ کې د مظاهرو او تاوتریخجنو پېښو شاهدې وې چې پکې لږ تر لږه 2 ولسي خلک وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د راپورونو په اساس د سیمې خلک د طالبانو د هغو ځواکونو په وړاندې پاڅېدلي چې غواړي د کوکنارو کرکیلې له منځه یوسي. کوکنار په بدخشان کې په سرلای ټولیږي او وروستۍ نښتې او لانجې هم هغه وخت وشوې چې د کوکنارو د کرکیلې د منځه وړلو لپاره ټیمونه د درایم او ارګو له روپتو سیمو ته ورغلي وو. فرانس پریس خبری آژانس په بدخشان کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ په حواله لیکلي چې ځینو خلکو له بزګرو ناوړه ګټه اخیستې او په ارګو کې د لانجو او شخړو لپاره لمن وهلې. د بدخشان د دغو شخړو د حل لپاره د طالبانو لوی درستیز قاري فسیحالدین فطرت هم دوشنبه بدخشان ته تللی و. د سیمې خلکو بیا د طالبانو له استازو سره په خبرو کې د کوکنارو د کرکیلو د له منځه وړلو د عملیاتو په بڼه نیوکه درلوده او ویلي چې د کوکنارو په خاطر د دوی میوهداره ونې او نورې کروندې هم له منځه وړل کیږي. له دې ډلې غلام رسول په ارګو کې د مظاهره چانو په استازو تو په یو غونډه کې وغږېده. مڼې په تراکتور وهلې او ماتې کړې، تراکتور د غنمو کروندې لاندې کړې او وړاندې کوم بوټی کوکنارو هغه یې له منځه یووړ. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو دفتر یو ان او ډی سی فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي په بدخشان کې وروستۍ مظاهرې ښیي چې بزګر د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي منابع په واک کې نه لري. د دې دفتر په خبره د بدیلو کښتونو فرصتونه کولی شي ورته شخړې حل کړي. مخکې له دې چې د طالبانو رهبر په 2022 کال کې د کوکنارو کار منع کړي، افغانستان د مخدره موادو په تیره بیا تریاکو د تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد و. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې تیر کال د کوکنارو کار 95% کم شوی چې دوی ترې هرکلی کوي. اخوا بزګرو چې د کوکنارو په کار کې له ژوند چلاوو تیر کال 92% عاید له لاسه ورکړی. دا بزګر له دې ځورېږي چې کوکنارو بدیل کښتونه د کوکنارو د عایدو ځای نشي نیولی او له بلې خوا د کښتونو لپاره کافي اوبه هم نشته. که څه هم بزګرو په لویو کروندو کې د کوکنارو کار کې له بنده کړي، خو د راپورونو په اساس په لرو پرتو او هغو سیمو کې چې د چارواکو له سترګو پناه دي بیا هم د کوکنارو کار ته دوام ورکړی. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو دفتر یو ان او ډی سي د راپورونو په اساس تیر کال د کوکنارو د کښت د کمیدو په خاطر په افغانستان کې د تریاکو بیه 124% لوړه شوه او یو کیلو له 800 تر 1000 ډالرو پورې خرڅیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو آزادی رادیو ته خواږی اوریدونکو، اوس هم د کډوالو اړوند یو مسأله راخلو. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي له ایران او پاکستانه افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنیدونکو شمیر زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې په یو تازه راپور کې په دې اړه جزئیات ورکړي. تفصیل له فیروزی عزیزی اورو.
کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM وایي د روان میلادي کال د اپریل له 21 تر 28 نیټې پورې له ایران او پاکستان افغانستان ته په مجموعي توګه 4291 کډوال افغانستان ته ستنه کړل شوي دي. IOM په خپل دغه تازه اونیز راپور کې چې د یک شنبه په ورځ ناوخته یې خپور کړی، زیاته کړی چې له دې شمېره 3,01,01 کډوال له ایران، 1,15 نور بیا له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوي دي. IOM په دې راپور کې ویلي افغانستان ته له دغو ګاونډیو هیوادونو د کډوالو بیرته ستنونه زیاته شوي، خو د راپور په یوه برخه کې راغلي چې په دې موده کې بیا له 3,00,000 زیات افغانان بیرته دغو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته یو شمېر ستنه کړل شوي د سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو له امله شکایت کوي. له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او د کابل ښار اوسیدونکی جمعه خان وایي که زه هم پاکستان کې وخت نا وخت د پولیسو لخوا ځورول کېده، خو په افغانستان کې هم دای او شپږ کسیزه کورنۍ له کړاوونو سره مخ دي.
د ژوند شرایط دلته په هیڅ لحاظ سم نه دي. له هغې ورځې چې راغلی یو له بیکاری نه په کور ناست یم. خوراکي توکي پوشاک هیڅ مهم سم نه دي.
له ایران افغانستان ته تازه ستون کړل شوی او د کابل ښار اوسیدونکی فواد رباني هم ازادي راډیو ته وویل
خلک له سخت بیکاری، بیوزلۍ او بیچارهګۍ ځورېږي. د کاروبار زمینه هیڅ چاته مساعده نه ده. چا چې یوه اندازه پیسې او لږ طلا یا نور څه له ایران راوړي هم وه ټولې خرڅ کړي، او اوس چې هر کار ترلاسه چوي دا چې مخکې دلته د کار تجربه نه درلوده کار
نشي ترلاسه کولای. د بیرته راستنسویو کډوالو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي عبدالمطلب حقانی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت په اکسپانه لیکل شوی یوازې پرون او د غوایي میاستې په 15مه د پاکستان څخه افغانستان ته 914 کسان راستنسول چې د ملګرو ملتونو او ځینو نورو اړوند ادارو ته د مرستو لپاره ورمعرفي شوي دي. د IOM په راپور کې راغلي چې له ایران څخه د راستنیدونکو له ډلې اکثریت د اعتبار وړ اسناد لکه پاسپورتونه، د ایران ویزې، تذکرې او د کډوالۍ نور اسناد لري، خو له پاکستانه بیا د راستن کړل شویو کډوالو په ډله کې د راپور په ټکو د کډوالۍ اسناد لرونکي کم دي. دا په داسې حال کې ده چې د ازادي راډیو د فردا څنګ د خبر پر بنسټ د ایران د کورنیو چارو وزارت احمد وحیدی هم د یک شنبه پورس ویلي چې له تیر یو کال راهیسې 1,300,000 بهرني وګړي له دغه هېواده ایستل شوي دي. د یادونې وړ ده چې کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM مخکې ویلي چې د 2023 کال د جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان نه 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه کړل شوي دي.
د بریتانیا پولیسو د افغان پناهغښتونکو په شمول لسګونه پناهغښتونکي نیولي او رواندا ته یې استوي. بریتانوي رسنۍ یو راپور ورکړی چې په ګڼو ښارونو کې د پناهغښتونکو په کورونو چاپې وهل شوي دي. د بریتانیا حکومت وایي ناقانونه پناهغښتونکي رواندا ته لیږي چیرته چې هغوی کولی شي د دوی په ټکو د ژوند او کار امکانات ولري. آیا کډوال موافق دي؟ د سفی الله سانگزي راپور اورو چې د یو افغان پناهغښتونکي په غږ سره پیلېږي.
موږ له یو زندانه چې دلته پناه راوړې ده بل زندان ته د رواندا په نوم باندې وړل کیږو چې دا یو ډېر غیر عادلانه.
حسیب افغان دی چې له څه مودې راهیسې په بریتانیا کې اوسیږي. په افغانستان کې ډاکټر و خو دلته بې برخلیکه پاتې دی. وایي چې رواندا ته د پناهغښتونکو په استولو اندېښمن دی. د بریتانیا پولیسو د دغه هېواد په بېلابېلو ښارونو کې د افغانانو په شمول د پناهغښتونکو نیول پیل کړي او غواړي رواندا ته ولیږي. بریتانوي رسنیو که څه هم دقیق نه دي ویلي، خو راپور یې ورکړی چې لسګونه پناهغښتونکي تر دې دمه نیول شوي او توقیف ځایونو ته انتقال شوي. ګارډین راپور ورکړی چې پولیسو په ګلاسګو، لیورپول، برمنګهم او بریسټول ښارونو کې د پناهغښتونکو په استوګنځایونو ورننوتلي او هغوی نیولي. دا کار په ویلز، سکاټلند او شمالي آیرلند کې هم شوی. افغانان، سوریایان او سودانیان هغه خلک د چترډیرا رواندا ته د لیګلو له خطر سره مخ دي. نصیب افغان د دوشنبه پر ورځ له ازادي روډ سره په خبرو کې په دې اړه وویل
خبرې جو چې ملګری یې کښېنولې دي او بیا یې غواړي له غزا رواندا ته ولېږي. نو پټول کې دا زما په نظر زما په شمول د نور افغان مهاجرینو چې لایې د پناهغښتنې پریکړې نه دي نهایي سوي دلته یو ستر جبر او ظلم دی.
حسیب افغان د برېټانیا له پارلمان او دولت وغوښتل چې خپل پریکړه برته واخلي او د دې خبره د پناهغښتونکو په وړاندې لدې زیاتی لاس واخلي. د برېټانیا پارلمان د اپریل په 22مه د رواندا لایحه تصویب کړ چې ورسره حکومت رواندا ته د ناقانونه پناهغښتونکو د استولو لپاره تابعیت زیات کړي. د برېټانیا حکومت د پناهغښتونکو د توقيف لپاره خپل امکانات زیات کړي او د راپورونو په اساس لږ تر لږه 2200 توقيف ځایونه جوړ شوي. همدارنګه د پناهغښتونکو د قضیو د مخ ته وړلو لپاره 200 نوي کارکونکي ګمارل شوي او 500 داسې کسان هم استخدام شوي چې د پناهغښتونکو د انتقال لپاره د راپورونو له مخې په کافي اندازه روزنې کړي دي. اخو بیا د کډوالو او پناهغښتونکو مدافعینو د کورنۍ چارو وزارت مخ ته څو واره اعتراضي غونډې کړي. د برېټانیا د پارلمان ځینې غړي هم د حکومت په پریکړه باندې نیوکه لري. له دې ډلې د پارلمان د بری خونی یا مشرانو جرګې غړي لارډ جرمن آی نیوز رسنۍ ته ویلي کورنۍ چارو وزارت رواندا ته د پناهغښتونکو د استولو پر مهال د پناهغښتونکو خبرې او استدلال نه اوري. د ویلي ممکن هغه افغانان هم له خطر سره مخ وي چې برېټانوي ځواکونه سره همکاري کړي او دا د دې خبره د شرم وړ ده. خو د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک ویلي حکومت د ناقانونه پناهغښتونکو استولو ته هوډ لري او لومړني پروازونه به په څو اونیو کې پیل شي. پناهغښتونکو بیا له خپلو هڅو لاس نه دی اخیستی او د راپورونو له مخې د برېټانیا د پولیسو لخوا د پناهغښتونکو پر ضد د اقداماتو له پیل وروسته یو شمېر دغه پناهغښتونکي آیرلند ته د تللو هڅې کوي.
ازادي راډیو ته غوښوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. جمعیت علمای اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن په یو بیان کې چې اوس خبر شوی پر پاوځ سخت انتقادونه کړي دي. هغه ویلي چې د پاکستان په روسي پارلماني ټاکنو کې هم درغلي شوې دي او په وینا یې یو لړ نور حقایق هم را برسېره کړي چې مخکې نوموړي ګوند او پاکستانی چارواکو ردول. تفصیل د مشال راډیو د خبريال پر راپور کې اورو.
د مای په دویمه کراچۍ کې جلسې ته په وینا کې د جمعیت علما اسلام فی ګن مشر مولانا فضل الرحمن اسټابلیشمنت ته خبرداري ورکړي چې هواد د سمکړي او بیا د انتخاباتو کړي. مولانا فضل الرحمن ویلي د اتمې پرورې انتخاباتو کې نه یوازې درغلي شوي، ورسره د سن اسمبلی او د اولس مشر څوکۍ او نورې اسمبلی هم خرڅې شوې دي. مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې وویل چې د پاکستان نشل زرو نه تر دیر زره پورې وسلوال د امریکای په ضد د جګړې لپاره افغانستان ته تللی وو او اوس هغه وسلوال په ډیر قوت سره بیرته راستانه شوې دي.
باجوا صاحب نے ہمیں کہا کہ میں نے باڑ لگا دیا ہے.
دیوئی جرنل باجوا منگ تویل چمنگ افغانستان سرپ پلا اغزن تار لگولے دے پا اربون روپے لگخ پیشوے دے اس بچوک افغانستان تتلیشی و نبدلتا رتلیشی. نبیاد پاکستان نا شل زرنا تردیر زر پوری وسلوال دا امریکی بزد دا جگڑی لپار افغانستان تا سنگ ورسی دل. نن حقا تار چرتا دے اربون روپے لگخ پسر اگلے وو او نن حقا پاکستانی وسلوال زوانان پا ډیر قوت سره بیرته راستانه شوې دي. زه د پاکستان د فوج نه پوښتنه کوم چې تاسو په پوله موجود وئ اغزن تار وو، نو بیا دومره کسان پاکستان ته بیرته څنګه راغلل؟
د پاکستان فوج د مولانا فضل الرحمن د دې تازه خبرو په خبرګون کې تر اوسه سندي ویلي، خو په تیرو وختونو کې فوج همیشه ټینګار کړی چې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې په زرګونو سرتیري وجل شوي دي او د وسلوالو ترمنځ توپیر نه کوي. د پاکستان د مرکزی حکومت وزیرانو هم تر اوسه د مولانا فضل الرحمن د خبرو په خبرګون کې سندي ویلي. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د مرکزی حکومت د اطلاعات وزیر عطا تارړ او نورو وزیرانو سره رابطه وکړي، خو هغوی سره رابطه ونه شوه. مولانا فضل الرحمن تکړی چې په تیرو وختونو کې چې کله په قبایلی سیمو کې د عملیاتو فیصله وشوه، نو دوی ملاتړ ونه کړو، خو فوج بیا هم عملیات وکړل او په لسګونو زره پښتانه په خپل هیواد کې دننه کډوال کړل چې تر ننه پورې د ژوند چارې خندي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې به درته ووایو چې یوې جاپانۍ رسنۍ خبر ورکړی چې په افغانستان کې د تېتسو ناکامورا د وژنې په اړه څېړنې بندې شوې. دا چې ولې تفصیل لا به د سپوږمۍ نه اورو.
د ان ایچ کا په نوم یوې جاپانی رسنۍ په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ډاکټر تېتسو ناکامورا چې په کاکا مراد پیژندل کېده د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه څېړنې درول شوې. د دغې رسنۍ په هغه راپور کې چې د ناکامورا د اوبو لګولو د کانال د نیمګړې پروژې د بشپړېدو په تړاو د یکشنبې په ورځ ناوخته خپور شو، ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ مخکې او وروسته د هغه د وژنې په اړه څېړنې بندې شوې دي. چټسو ناکامورا په 2019 کال کې په ننګرهار ولایت کې په ډزو ووژل شو او تر اوسه ښکار نه ده چې نوموړی چا یا کومې ډلې د کومې موخې لپاره په نښه کړی و. هڅه مو وکړه چې د جمهوري ریاست پر مهال د ننګرهار د پخواني والي شاه محمود میاخیل او په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر واخلو، خو بریالي نه شو. خو مخکې ښاغلي میاخیل په خپله فیسبوک پاڼه په دې اړه لیکلي وو چې په ناکامورا دا تروریستي حمله د تحریک پاکستان د ډلې د یو قومندان امیر نواز محسود چې په حاجي دوبۍ مشهور و لخوا شوې وه، چې په خبره یې د شاه حسین په نوم یې د افغانستان جعلي تذکره درلوده. نوموړي هغه مهال ویلي وو چې امیر نواز محسود اوس په پاکستان کې دی. د ان ایچ کا جاپانی رسنۍ د راپور له مخې د ناکامورا د اوبو لګولو کانال چې د نوموړي یو د نابشپړو پروژو څخه و، د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د طالبانو د دولتي چارواکو او ځایي اوسیدونکو په حضور کې له یو نیم کال کار وروسته د شنبې په ورځ پرانیستل شو. راپور کې ویل شوي تمه کیږي چې یاد نوی کانال به شاوخوا 14,000 ځایي اوسیدونکو ته د ژوند د ښه والي او همدارنګه د کرنې په برخه کې مرسته وکړي. په راپور کې د پېښور کای سازمان په نوم د جاپان د نادولتي بنسټ د مسؤول فوجیتا جیکو له قوله چې د دغه کانال بودیجه یې برابره کړې راغلي چې په افغانستان کې وچکالۍ ته په کتو به خپلو هڅو او فعالیتونو ته دوام ورکړي تر څو خلکو سره مرسته وکړي چې د ناکامورا د اوبو لګولو سیستم په خپلو سیمو کې عملي کړي. د ډاکټر ناکامورا یا کاکامورات د پروژو یو مسؤول دیدار مشتاق ازادي راډیو ته وویل چې د هغه له وژل کېدو وروسته د نوموړي درې پروژې بشپړې شوې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي.
د ډاکټر صاحب ناکامورا د پلان یا د اردوګانو مطابق مونږ د خپل جاپان د دفتر څخه تحویل کیږو او په نګرار کې زمونږ پروژې دي چې یو پروژه تقریبا یو نیم کال مخکې شروع شوې وه د کوټ ولسوالۍ کې، هغه په خیر سره تکمیل شوی دی د اپریل په آخره کې. نو دوه درې ورځې مخکې مونږ د هغې افتتاح درلوده، تکمیل شو. د هغې نه وروسته اوس مونږ د نازیانو په ولسوالۍ کې بله د آبیارۍ پروژه تر کار لاندې نیولی دی. نو کارونه هم روان دی زمونږ د ټیم.
د ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکي د ډاکټر چټسو ناکامورا ترسره شوي خدمتونه د افغانستان د زرغونتیا او کرنې په برخه کې ډیر ارزښتناک او اغیزمن ګڼي. د دوی له ډلې اغا ګل شهید ازادي راډیو ته وویل
هغه وچې دښتې چې مرغۍ به په هغې تېرېدل نو جل به وهله. د ده په حالو ځلو سره د ګمبیري دښته، هغه سوزانده دښته چې په افغانستان کې ډېره مشهوره وه، نو د ده د حالو ځلو په نتیجه کې دغه دښته اوس زرغونه شوې ده. ډېر کار پکې کړی دی سړي. نو د یوازې نه ده چې دا دښتې آباده شوه د ده په حالو ځلو، بلکې د دې ولسوالۍ هغه ساحې هغه سیمې چې هلته به په کال کې یو ځلې هم هلته فصل سم نه کېده، نو د ده حالو ځلو په نتیجه کې هغه ځمکې اوس په کال کې دوه درې څلور فصله ورکوي.
د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکي مجیب ازادي راډیو ته وویل
درینو ولسوالۍ چې اوسېده ولته دی د یو کلینیک مسؤولو هلته د مریضان کتل، هغه زیات مریضان چې هلته کوم کیسونه نتلل هغه ټول د پوستکي او اسالات ناروغي وه. بیا هغه په ده کې ریسرچ وکړو، ریسرچ دا شو په دې منطقه کې د صحیح اوبه نشته دی، نو هغه دې منطقې ته د اوبو کویانو کار شروع کړو. د هغې سره یې د مروارید په نامه کانال چې په 2002 غالبا 2003 کال کې شروع کړو.
د ډاکټر ناکامورا تر ټولو ستره پروژه په ننګرهار کې د کونړ سیند نه بیل شوی کانال دی چې د ننګرهار او کونړ دښتې پرې خړوب شوي او زرګونه جریبه ځمکې یې آبادې کړي چې د خلکو په وینا شاوخوا نیم میلیون خلک یې له ګټې برخمن دي. ناکامورا چې د جاپان د فوکوکای سیمې نه افغانستان ته تللی و، د 2019 کال د ډسمبر په 4 نیټه په جلال آباد کې په یو وسلوال برید کې ووژل شو. ډاکټر ناکامورا ته په افغانستان کې د هغه د بیا رغونې کارونو په خاطر د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی و.
د دې خبرونې وروستی راپور راخلو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په 2023 کال کې د بودیجې کمښت به د اپریل او جون میاشتو په ترڅ کې د دوی د مرستو بهیر له ګواښ سره مخامخ کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي د روان کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د بودیجې کمښت به په افغانستان کې د سرپنا، روغتیا، خوړو، تغذیه، خوندیتوب او زده کړو په برخو کې د مرستو د درېدو لامل شي. د اوچا د تازه راپور له مخې چې د یکشنبې په ورځ خپور شوی راغلي، لرې پرتو سیمو ته د مرستو رسولو، ترانسپورت او سپارلو لپاره اضافي بودیجې ته هم اړتیا وي. د اوچا په خبره دا بودیجه به هغو سیمو ته د اړتیا وړ مرستو په رسولو کې کومک وکړي چې ډېرې اړمنې دي. په راپور کې زیاته شوې هغه برخې چې د ملاتړ د نشتوالي له امله ډېر د مرستو د درېدو له ګواښ سره مخ دي، د خوړو د نخوندیتوب په ګډون کرنه، بیړنۍ سرپنا او د سرپنا بیا رغونه پکې شامل دي. اوچا زیاتوي چې د روغتیا برخه او بیړني روغتیایي خدمتونه د متوسط ګواښ لاندې دي. زده کړې، د ماشومانو ملاتړ، اوبو ضد عفونی کولو او د کلورین ټابلیټونو برخه د اپریل څخه تر جون میاشتو پورې د مرستې درېدو له ټیټ ګواښ سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې د 10 میلیونه افغانانو خوراکي خوندیتوب او کرنې د اړتیاوو د پوره کولو لپاره 45.2 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. په داسې حال کې چې اوسنۍ بودیجه یوازې د اپریل او جون ترمنځ 3.1 میلیون کسانو لپاره بسنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې موده کې د تغذیه د ضرورت پوره کولو لپاره 6.3 میلیونه ډالرو مرستو ته اړتیا ښودل شوې. په همدې حال کې یو شمېر اړمنو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي وضعیت او د کار د نشتوالي له امله د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. په کابل ولایت کې یوه میرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وایي د خپلې کورنۍ سرپرسته ده او 3 کاله کېږي چې بیکاره ده.
فعلا تقریبا 3 سال میشه که بیکار هست.
زه له 3 کلونو راهیسې بیکارم. زما وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي. د خپلې کورنۍ لپاره روزي نسم برابرولای. بیکاري خپل اوج ته رسیدلې ده. اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او خلک له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په ننګرهار ولایت کې وی بلې میرمنې فریدې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
تروسه پوری هیڅ یو رقم نه مؤسسات کوم کومک کړی دی او نه دولت کړی دی. تروسه هیڅ موږ سره هیڅ کومک نه دی شوی. دی حساب نه کومک نه دی شوی. گزاره د تیرونو همدغه لاسي صنایع باندې وشه نشه جوړو، هغه بیا نو خرڅو، هغه باندې گزاره خپل کو.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې یاد سازمان اړ دی تر څو د خوراکي توکو مرستې د روانې میاشتې وروسته وځنډوي. یاد سازمان ویاند ضیاءالدین ساپی ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې د کمښت له کبله د خوړو د نړیوال سازمان به د جون په میاشت کې یوازې 500,000 کسانو ته چې بیرنۍ مرستو ته اړ وي د مرستې رسولو جوګه وي. د مرستې د کموالي او مرستې درولو دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د راپور له مخې په افغانستان کې 3.1 میلیونه اړمنو کسانو له ډلې ډیری یې ښځې او ماشومان دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه محمد انیف الحمد د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرانو څخه دا پیغام درته پرېږدم. دا چې نن د کلم نړیواله ورځ ده، زه د همدې ورځې په مناسبت تاسو ټولو قدرمندو کارکوونکو او اورېدونکو ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې نور زموږ په وطن کې د کلم کارول او استعمال عام سي، تر څو هغه کسان چې په کلم باندې نه پوهېږي او د کلم په ګټو او اهمیت باندې نه پوهېږي هغه هم پوه سي، تر څو دغه کومه فیصدي چې اوس په افغانستان کې ده دا لوړه سي او کلم هر کس کنر د کښه د کماشوم دکه سپینجری استعمال کړی او دغه په ګټه او اهمیت باندې پوه سي. نن ورځ په نړۍ کې سکوم کسان کلم کاروي هغه ډیر زیات پرمختګ کړی ده. نن ورځ زمکه او مریخ چې سره وصل سوي دي، د کلم په ذریعه د زمکه او لاندې د زمکه شکم سره وصل سوي دي، دا هم د کلم اهمیت او ګټه ده. نو موږ او تاسو باید د کلم په ګټه او اهمیت باندې پوه سو، یو بل ته د کلم ګټه او اهمیت ور وښیو. نو افغانان دي چې کلم کاروي دي، نن پرمختګ کړی دغه کسان چې کلم نه کاروي هغه هم ورسره ډېر زیاته مننه ټولو ته. بیا هم د کلم هم دغه نړیواله ورځ مبارک.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلام، زما غږ دا دی چې زموږ په دغه ولایت کې، خاص کر نور ولایتونو کې، بیا په 13 ولسوالیو کې دغه خوراکه شان چې دي لکه غوړي وو، وړو وو، بوره وو، دغه شان قیامت دي او کم شی چې زموږ د خرڅ دي لکه غنم، ماش، پنجتي، دا په قیامت باندې ډېره ټیټه بیه باندې دي. نو موږ دغه خواهش دی چې کوم مسولین چې دي دا باید د دغو نخنامې وټاکي دا کوم شان چې دغه زموږ ته په ژوند کې مصرفي لکه غوړي اوړه دا باید هر یو ته نخنامې ورکړي او مسولینو باید دغه مسولیت په غاړه واخلي.